شنبه د خبرګولی 15 د می شپږشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشوم تر او بجو د خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیول شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې وړاندې د ناټو د عمومي مشي څرګندونې لرو چې افغانستان ته د نورو بهرنیو ځواکونو د لیږلو او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو د روزنې په اړه غږېدلی. خو لومړی خبرونه. د ناټو عمومي منشي د افغان ځواکونو مسلکي توب او تعهد وستایه. په افغانستان کې نن د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د کاندیدانو نوم لیکنه پیل شي او د امریکا ولسمشر وویل چې د شمالي کوریا له مشر سره به خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي خو دی پر افغان ځواکونو ډاډه دی. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو به له دغو ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي تر څو له ترهګرو سره جګړه مخته یوسي. ستولتنبرګ په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ناټو د حضور اصلي هدف اوس د افغان ځواکونو روزنه ده چې وتوانی شي له طالبانو او تروریزم سره په خپله جګړه وکړي. په افغانستان کې ډېرې ستونزې شته، هلته اطمینان نشته. شخړې دي خو په ورته وخت کې زه خوښ یم چې د دوی مسلکي توپ ګورم او ژمنه وینم او اوس د خپل هیواد ټول امنیتي مسؤلیت ورسپارل شوی دی او دی بیا وایي چې موږ د دوی حمایت کوو او دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي. د ناټو عمومي منشي په ورته وخت کې وویل چې د ناټو تړون څو غړو هیوادو په افغانستان کې د خپل نظامي حضور د پراختیا ژمنه کړې ده. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شي. په افغانستان کې بنند ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو د نومونو د ثبت بهیر پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
آماده استقبال و پذیرش از کسایی که علاقه
دارند. افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کاندیدانو او هغو کسانو چې علاقه لري چې نومونه ثبت کړي منلو او هرکلی ته تیار یو. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان په 28مه نیټه کې شي خو په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا نیوکه کوي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د دغې پروسې د پیل لپاره لازمه تیاری نه لري. په تخار کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په څلورو ولسوالیو کې لږ تر لږه 28 ابتدایه او متوسطه ښوونځي تړلي دي. د تخار د معارف رئیس سمت عبادیار پرون د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې دا ښوونځي په روانه اونۍ کې تړل شوي او له امله یې 12 زده کوونکي ښوونځیو ته له تګه پاتې شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وروستیو کې په تخار کې د طالبانو نوموالی د معارف رئیس ونیو. د جرمني د خبري اژانس په حواله وسلوالو طالبانو تر دې پیښې وروسته په څلورو ولسوالیو کې ونځي بنکل. په لوګر کې هم د راپورونو په حواله وسلوالو طالبانو تیرونی د خپل ویلو قومندان تر وشل کېدو وروسته لښ تر لښ ډیر شونځي وټړل. د پهنه وزارت وای چې په ټول هیواد کې د امنیت تخرابوالی له عمله شاوخوا 1200 شونځي بندې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وای چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقه په اړه بل چین او اروپای هیوادونو سره خبري جاری وساتي. عباس عراقچی پرون په بیان کې د فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیا او چین له ډیپلوماټانو سره د کتنې په پای کې خبري اعلان او ته وویل اوس موږ مذاکره کوو او په ګورو چې هغه مشته داسې وړاندیز کولای شي چې ایران ته د بندیزونو د لری کېدو ګټه ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د می میاشتې په 8مه نیټه له ایران سره له اټومي موافقې د خپل حکومت د وتلو اعلان وکړ. له دې سره پر ایران د امریکا له لوري اقتصادي بندیزونه چې مخکې د موافقې پر اساس لري شوي وو برحال شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې پر یو شمېر مسلو له مخالفت سره هم اروپا له امریکا سره خپلې امنیتي او دفاعي اتحاد ته ژمنه ده. ماکرون پرون د روسیې په سنت پیټرزبورګ ښار کې د سوداګرۍ په یو غونډه کې وویل چې د امریکا له ولسمشر سره کلکې اړیکې لري او د ځان دنده ګڼي چې له یو شمېر اختلافي مسایلو سره هم له ولسمشر ټرمپ سره همکاري وکړي. د فرانسې جمهور رئیس وویل چې د امریکا ولسمشر به وهڅوي چې له ایران سره اټومي موافقې ته بیرته ستون شي او د جمهور رئیس ټرمپ پر دې پریکړه یعنې وکړه چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدوه.
Ce d'abord que nous ce que nous avons signé
دی وی زونه توانیدم چې د امریکا جمهور رئیس له ایران سره د موافقه په ارتباط قانع کړم. مخالفت مې وکړ او مې ویل چې موږ په 2015 کال کې دا موافقه په سو اړخیز شوکات کې لاسلیک کړې چې ځانګړې لارې پکې پرانستې پاتې شوې دي، داسې چې موږ کولی شو چې د یوې موافقې په چوکاټ کې نوي شرایط ځای پر ځای کړو. زما په باور ډونالډ ټرمپ د دې لپاره له موافقې ووت چې تر هغه مخکې ولسمشر لاسلیک کړې وه. له ازادي راډیو خبرونه اوري او وروستی خبر دا دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره مذاکره کوي. ټرمپ تر دې مخکې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپله کتنه چې د جون د 12 نیټې لپاره پلان شوې وه لغوه کړه. د جنوبي کوریا د ولسمشر ویاند د ولسمشر ټرمپ تر نوي شمنې وروسته وویل چې محتاطانه خوشبینه یو چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ به خبرې وشي. د خبرونو پای. دا ساده رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ناتو د عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو د غړو هیوادو د پوځیانو د زیاتېدو خبره وکړه.
We see that several allies have decided to increase their presence in Afghanistan.
کنور بهرنی ځواکونه افغانستان ته واستول شي د سولې علي زلی بترنګ شي. علي احمد جلالی وای
په ډیر وخت پورې د جنگ او د سولې هڅې یو شان روانې دي.
په دې خبرونه کې مو د غزنی ولایت امنیتي وضعیت ته اندېښنو خبرو او د دې ولایت د ولسی جرګې وغړي د دې اندېښنو د لرې کېدو لپاره وړاندیزونه هم لري. د خبرونه په ورستیو کې به د ژوند رنګونه په پروګرام کې په دې روژه کې واوري.
ما خپل ساده خواړه خوښیږي، ډېر ساده، لکه اوس چې شي سبزیجات کې بامیا شي یا بینډۍ ورته وایي، کچالو شي، ترڅنګ یې لږ څه غوښه یو بل شی بس خلاص.
د ناتو عمومي منشي وایي چې د تړون څو غړو هیوادونو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د زیاتولو پریکړه کړې. یان ستولتنبرګ په ورته وخت کې د افغان ځواکونو ستاینه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې روان وضعیت ته په پام د ناتو تړون د ځواکونو د شمیر د زیاتېدو پریکړه به د دواړو خواوو د توافق له مخې کېږي. جزئیات د فرشتې جلازی په راپور کې.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د تړون څو غړو هیوادونو په افغانستان کې د خپل حضور د پراختیا پریکړه کړې، خو دا په دې معنی نه ده چې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت به د وسوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې ګډون کوي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ازادي اروپا راډیو له خبریال سره په مرکه کې وویل چې دوی به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو ماموریت جاري وساتي او په جګړه کې ګډون نه کوي.
We see that several allies have
دوی سموږ څو غړو هیوادونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر زیات کړي. دا کار د هغه پریکړه پر اساس سوی چې موږ تیر کال کړی و. یو شمیر متحدانو په خوا هم د خپل ځواکونو د شمیر د زیاتولو اعلان کړی او دا بهیر له څو میاشتو راهیسې روان دی. په ابتدایي پړاو کې برېټانیا او جرمني د پوځیانو د زیاتولو خبره وکړه. د برېټانیې دفاع وزارت د می میاشتې په 13 نیټه د هغه هیواد صدر اعظم تریزا می ته وړاندیز وکړ چې 400 نور پوځیان هم افغانستان ته واستوي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د مارچ په 28 نیټه مزار شریف ته د جرمني د دفاع د وزیر د سفر پر مهال اعلان وکړ چې جرمني به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 900 څخه 1200 ته زیات کړي. د ناتو پر رسمي ویب پاڼه لیکل شوی دی چې د جرمني حکومت اوسمهال د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې 1200 پوځیان لري. د دې ویب پاڼې په حواله د برېټانیې حکومت په افغانستان کې 1500 پوځیان لري، خو غربي رسنۍ دا شمیر 600 ښیي. د ناتو عمومي منشي وویل چې په افغانستان کې د ماموریت هدف یوازې د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزل دی چې هغوی په خپله د وسلوالو طالبانو او د تروریزم پر ضد جنګ وکړي. د ستولتنبرګ په وینا په افغانستان کې له زیاتو ستونزو سره د افغان امنیتي ځواکونو د تعهد، مسلکي چلند او زړورتیا له امله خوشبین دی. ټاکل شوی چې د ناتو غړي هیوادونه د جولای په 18 او 12 په افغانستان کې د خپل پوځیانو د شمیر د زیاتولو په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس پرمک ازادي راډیو ته وویل چې هر پریکړه به د دواړو خواوو د توافق پر اساس کیږي.
په
افغانستان کې اوسنی وضعیت متاسفانه داسې دی چې نیابتي ځواکونه د نورو هیوادونو د ګټو لپاره دلته جنګیږي. که هغوی حملې زیاتې کړي نو په دې برخه کې به ګډه پرېکړه کوو، او دواړه خواوې به د تفاهم له مخې که چیرې د ناټو د پوځیانو د زیاتېدو اړتیا وه دوه اړخیزې پرېکړې کوو او عملي کوو به. د ناټو د رسمي ویبپاڼې په حواله، دا تړون اوس مهال په افغانستان کې 15,603 عسکر لري چې تقریبا نیمایي برخه یې د امریکا د متحدو ایالاتو دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو له نورو غړو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د خپلو پوځیانو شمېر زیات کړي.
په راپور کې مو د ناټو د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په وینا واورېدل چې جرمني او بریتانیا به افغانستان ته نور پوځیان واستوي. وسلوالو طالبانو ډېر کله پر دې ټینګار کړی دی چې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت له امله جګړه نه دروي. که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې پر دې موضوع د سولې د مذاکراتو پر مهال بحث کولی شو، خو په ورته وخت کې افغانستان ته د نورو بهرنیو ځواکونو له تګ سره به د سولې هلې ځلې څرنګه شي. له علي احمد جلالي څخه به یې واورو چې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد پاتې شوی، یو وخت د افغانستان د کورنیو چارو وزیر و، او اوس په جرمني کې د افغانستان سفیر.
د سولې امکانات خو شته، اما دا مانه ضمن نه دی چې جنګ به یو وار ودرېږي او د سولې پروسه به شروع شي. تر ډېره وخته پورې به جنګ او د سولې هڅې یو شان روانې وي. تر هغه وخته چې دواړه خواوې دې نتیجې ته ورسیږي چې د سولې لپاره دا راواره ده، او د دې هغه اهداف چې لري د سولې له لارې په بهتر شکل سره ترلاسه کېدلی شي، او
بله یعنی او بخش یعنی ساسو په باور تر اوسه پورې لا د افغانستان د حکومت د مخالف وسلوالو ذهنیتونه صلح ته نه دی آماده، او که نه وي آماده نو کله به آماده کیږي؟
هغه ها وخت آماده کیږي چې دوی په دې وپوهېږي چې جنګ یې په ګټه نه دی. اوس فعلا دوی داسې فکر کوي چې له یوې خوا له بهر نه ورسره مرسته کیږي، د دوی اډې بهر کې دي، مسؤولیت اډې لري، بېرته ځي نور سره مرسته کوي، او په دننه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې حکومت او خلک په نورو شیانو اخته دي او دغه استفاده کوي. په خپل دننه په حکومت کې مشکلات شته، داخلي مشکلات شته، د خلکو د ډلو تپلو ترمنځ اختلافات شته، په عین زمان کې نور اقتصادي ستونزې هم شته، د قاچاقبرانو او د مافیا او د جنایتکارو ډلې د خپلو ډر ګټو پسې دي، او دغه شیان چې روان وي دوی ته دوی د دې استفاده کوي او فکر کوي چې شاید دوی وکولای شي چې د جنګ له لارې داسې شرایط رابرابر کړي چې که سوله هم وکړي په هغه صورت کې زیاتره ګټه دوی ته ترلاسه ورکړي.
د جګړې په ترڅ کې چې دا وسورته ګورو، فرضاً په تیرو دوو کلونو کې ځینې ولسوالۍ د افغانستان د حکومت مخالف وسلوالو نیولې دي، لیکن مهم شهرونه یې تر اوسه پورې نه دي لاندې کړي. که چیرته مهم ساحې دوی په دغه تیرو ولسو کلونو کې نه وي نیولې، نو څرنګه په دې باندې باور وکړي چې جګړه د دوی لپاره د ګټې لاره ده؟
شیلان دوی په دې پوهېږي او که نه دي پوهېږي، هغه پوهېږي، او د دې هغه کسان چې کومک ورسره کوي له بهر نه په دې هم پوهېږي چې دوی دا توان نه لري چې د جنګ له لارې په اوضاعو مسلط شي. مګر دوی په عین زمان کې دا کوشش هم کوي چې د جنګ له لارې داسې امتیازات ترلاسه کړي دوی یا د دوی هغه خارجي ډلې چې بهر دي. خپله دغه مثلا پاکستان په دې یقین لرم چې دوی په دې پوهېږي چې طالبان بیا نه شي کولای چې د افغانستان حکومت وشي، اما د دوی نه استفاده کوي چې خپل مقاصد ترسره کړي، او د دوی نه د وسیلې په استفاده وکړي چې د افغانستان له دولت سره امتیازات واخلي. متاسفانه اوضاع په منطقه کې، اوضاع په دننه په افغانستان کې داسې ده چې ډېرې ډلې تپلې د ناروا مقاصد لپاره استفاده کوي.
له ښاغلي جلالي څخه په مننې وړاندې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ورځې په مخه 12 ساعته ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیمې ولشي په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 پاکه صاف اوریدلی شي. و بجې 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې براوړو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستنګزای کتنه کوي.
فوربس مجلې د افغانستان په اړه په خپل تازه مقاله کې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو اغیز پړلې. په دې مقاله کې راغلي چې پر ایران د امریکا متحده ایالاتونو اقتصادي بندیزونه به ممکن افغانستان او عراق هم په خطر کې واچوي. د مقالې لیکوال ویلي چې افغانستان او عراق څو ګډې وجهې لري چې له هغې ډلې د جنګ او فساد له امله کمزور اقتصاد د پام وړ دی. له بلې خوا لیکوال دې ته هم اشاره کوي چې افغانستان او عراق له ایران سره ګډې پولې او شریک تجارتونه لري. لیکوال افغانستان ته د ایران د چابهار د بندر اهمیت ته اشاره کړې او ویلی چې دا بندر تیر کال د هند په 500 میلیون ډالری پانګونې پراخ شو. د فوربس مجلې په دې مقاله کې دا برخه لږ نور هم تر تمرکز لاندې نیول شوې او ویل شوې چې د چابهار بندر په چوکاټ کې د اورګاډي یو مستقیمه پټلۍ افغانستان ته هم غزيږي. لیکوال وایي چې په سیمه کې آن د امریکا یو متحد هم اقتصادي درد حس کړي، د دې اټکل نه کیږي چې دا هیواد د ایران په وړاندې خپل کړنلار بدل کړي. امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړونه په وټلو په دغه هیواد د نویو سختو بندیزونو ګواښ وکړ. ډیپلوماټ خبرونی د افغانستان او پاکستان په تجارتي او اقتصادي اړیکو یو مقاله لیکلې ده او پښتنې کړي چې څوک به ګټون کوي شي. لیکوال ویلي افغانستان په وچه کې د یو ایثار هیواد په توګه په پاکستان پورې تړلې پاتې، خو مقاله لیکونکي استدلال کړي چې اوس نو دا احتیاج د بدلون په حال کې ده. د مقالې په دوام راغلي چې د ایران بندر عباس او چابهار بندر په څیر د بدیلو لارو د موندلو لپاره د افغانستان هڅو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت کچه ډیره کم کړې. ډیپلوماټ خبرونی مثال راوړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ په تیرو کلونو کې څه باندې 2.1 میلیارد ډالر ته رسیدلې، خو په روان مالي کال کې دا سوداګرۍ 500 میلیون ډالر ته کم شوې. لیکوال ویلي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا بازارونو ته لار ومومي، خو افغان حکومت به مخه ونیسي. د ډیپلوماټ خبرونی د دې مقالې لیکوال خپلې خبرې داسې ټولوي چې پاکستان به بل اخره د خپل تګلارو په بدلولو سره بایلون کوي شي، ځکه افغانستان به ځانته نور شریکان ولټوي.
غزنی ته له کابل یو امنیتي پلاوی ورغلی. د هیئت په داسې حال کې تللی چې په ولسي جرګه کې د غزنی ولایت ځینې استازي وایي د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو او امکاناتو کموالی په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د خوځښتونو د پراخېدو لامل شوی دی. د دغه ولایت استازي شاګل رضایی پرون په کابل کې ازادي راډیو ته وویل که حکومت دغو نیمګړتیاو ته پام ونه کړي، ناامنۍ به په دغه ولایت کې نور هم زیاته شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت ځینې استازي سره لدی چې دغه ولایت موقعیت ستراتیژیک ګڼي وای، د امنیتی ځواکونو او تجهیزاتو کمواله دغه ولایت د نامنۍ عمده عامل ده. په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت استازي شاګل رضایی دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو راټولېدو ته په اشاره د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د غزنی ولایت امنیتی تشکیلاتو او تجهیزاتو ته باید جدي پام وشي.
متاسفانه حدود 80% پوسته های مربوط به پلیس محلی و ملی در ولایت
دی وویل په خواشنۍ سره چې په غزنی ولایت کې د ملی او سیمه ایزو پولیسو شاوخوا 80% پوسته استحکامات نه لري. کله چې تجهیزات او کافی پرسونل ځای پر ځای نه وي او پولیس هم لازمه عیاشه و نه لري او په وږي نس جنگ ته لاړ شي، نتیجه دا ده چې ستونزه ورځ تر بلې جدي کیږي.
مشکل هر روز جدي تر شوه میره.
اغلی رضایی خبرداری ورکوي چې که د غزنی ولایت د امنیتی ځواکونو ستونزو ته پام ونه شي، کېدای شي دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ شي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې دغه ولایت اجرستان، جغتو، زنخان، دهیک او ګیلان ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو د خوځښتونو شاهدان وي چې مرګ ژوبله هم لرله. په خاطر دې هم په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت استازیو د جرګې په عمومي غونډه کې دغه ولایت پر ناوړه وضعیت اندېښنې ښودلي او د مرکزي حکومت پام اړولې ورغوښتې دي. هڅه مو وکړه د غزنی ولایت د پولیسو د تشکیل او تجهیزاتو د کموالي په اړه د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. په ورته وخت کې د غزنی والی عبدالکریم متین د جمعې په ورځ له آزادي راډیو سره په خبرو کې په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو د تشکیلاتو د کموالي ستونزه تایید کړه او ویل د دغو ستونزو د ارزونو په نیت له کابله یو تخنیکي پلاوی ورسېدلی دی.
دا آیت درې سرو امنیتي ارګانونو ملي امنیت عمومي ریاست کورنیو چارو محترم وزارت او د ملي دفاع محترم وزارت څخه تشریف راوړی. دوی د موجوده پرسونل قطعاتو وسایلو وسایتو مهماتو د دغو اندازه کمبوتات او ستونزې ټولی دوی تقریبا خپله بررسي ختمه کړې.
که څه هم ښاغلي متین د پلاوي د ورتګ په اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل پلاوی به د خپلو ارزونو نتایج له امنیتي چارواکو او ولسمشر سره شریک کړي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلا دې سوزاري علایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږنه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. تاسو ازادي رادیو ته اس ام اس راستولی شئ. د دې خبرې مجلې په ورستیو کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو. خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وویل له شمالي کوریا سره به خبرې وکړي. ټرمپ تر دې مخکې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپله کتنه چې د جون د 12 منټې لپاره پلان شوې وه لغوه کړې وه. ټرمپ خبریالانو ته پرون په واشنگتن کې وویل له شمالي کوریا سره د مذاکرو په اړه شرایط ته بغوري او پر اساس به پریکړه کوي. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالان ته وویل چې دواړه خواوی خبرو ته لیوال دي او دا خبري حتی د جون په 12 نیټه کېدلای شي. د شمالي کوریا حکومت تیرونی د امریکا د ولسمشر د مرستیال مایک پنس وینا چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه وغندله او مایک پنس یې د سیاسي ابله نوم ورکړ. شمالي کوریا د مایک پنس تر خبرو وروسته واشنگتن ته خبرداري ورکړ چې د مذاکرو پلان به لاغو کړي. د شمالي کوریا د دې بیان په غبرګون کې د امریکا جمهور رئیس د می میاشتې په 3 نیټه کیم جونګ اون ته لیک ورواستاوه او له هغه سره یې کتنه چې د جون په 12 پلان شوې وه لاغو کړه. په لیک کې د ولسمشر ټرمپ له لوري لیکل شوي وو: ستاسو په وروستۍ وینا کې د قهر او څرګندې دښمنۍ له امله داسې ګڼم چې په دې وخت کې به د هغه مجلس چې له ډېرې مودې راهیسې موږ پلان درلود ترسره کول مناسب کار نه دی. خو جمهور رئیس ټرمپ کیم جونګ اون ته په استولي لیک کې له شمالي کوریا سره د خبرو ور پرانیستې پریښی وو او هغه ته یې لیکلي وو چې له امریکا سره د خبرو په ارتباط د نظر د بدلولو په صورت کې دي خبر ورکړ. دا دونه ورده چې د امریکا دفاع وزیر چیمز ماتیس پرون خبریالانو ته وویل چې کچیر ډیپلوماټان مقدماتي کارونه پر وخت وکړي د ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون کتنه ډیره ممکنه ده. ماتیس په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې د شمالي کوریا او امریکا د مشرانو ترمنځ د کتنې په اړه خوشبین دی.
possibly some good news on the Korea summit.
موشته د شمالي کوریا سره د سرمشتي غونډې په اړه ځینې مثبت خبرونه رسیدلي کز موږ ډیپلوماټان وټوانیږي. چیرته چې باید شوی وای شایي هغه سیم خبري تر سره سي. زموږ ولسمشر په دې اړه یو یاداشت هم استولې دی. زه غواړم چې تاسو ټول خبر کړم چې دا معمولی راکړه ورکړه ده چې د ستورو غونډو په جوړېدو کې وي. ډیپلوماټان په کار لګیا دي. دلته په دفاع وزارت کې زموږ له نظره دا ښه خبره ده. د شمالي کوریا حکومت پرون سهار وویل چې له امریکا سره خبرو ته لیوالتیا لري. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کیم کیکوان پرون وویل چې هیواد یې له واشنگتن سره د مسایلو د حل لپاره هر وخت او په هر ډول مذاکرو ته تیار دی. هغه پر دې چې د امریکا جمهور رئیس له کیم جونګ اون سره د کتنې پلان لغوه کړ خواشینی څرګنده کړه. ویل چې د خبرو د پلان لغوه کېدل څرګندوي چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ روابط په تاریخي ډول څومره خراب دي او د اړیکو د شکر کولو لپاره مخامخ خبرو ته بیړنۍ اړتیا ده.
مهم خبرونه د ناتو عمومي منشي وای په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي خو دای پر افغان ځواکونو ډاډه دی. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو بل دغه ځواکونو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي تر څو له ترهګرو سره جګړه مخته یوسي. په افغانستان کې بنند ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو د نومونو د ثبت بهیر پیل شي. په تخار ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په څلورو ولسوالیو کې لږ تر لږه وویشت ابتدایه او متوسطه ښوونځي تړلی دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې په اړه به له چین او اروپایي هیوادونو سره خبرو ته دوام ورکړي. عراقچی پرون په ویانا کې د فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیا او چین له ډیپلوماتانو سره د کتنې په پای کې خبریالانو ته وویل اوس موږ مذاکرې کوو او به ګورو چې هغوی موږ ته داسې وړاندیز کولی شي چې ایران ته د بندیزونو د لرې کېدو ګټه ورسوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې پر یو شمېر مسلو له مخالفت سره هم اروپا له امریکا سره خپل امنیتي او دفاعي اتحاد ته متحده ده. ماکرون پرون د روسیې په سنت پیټرزبورګ ښار کې د سوداګرۍ په یو غونډه کې وویل چې د امریکا له ولسمشر سره کلکې اړیکې لري او د ځان دنده ګڼي چې له یو شمېر اختلافي مسایلو سره هم له ولسمشر ترامپ سره همکاري وکړي. او روسیا یو مهم خبردار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وی له شمالي کوریا سره مذاکره کوي. د اساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې اساجی رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس نل بلو خو اوس د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
مانم حبیب رحمان دے د خوص ولایتیم قوم منګل پلان د کابل پنتون د څلورم سیم د پښتو ادبیاتو محصلین
تاسو د خوص تو سټوډین کی است او اوس منګو تاسو د روژې مبارک میاشتې په ورځو کې یو کده راتوي چې په خوص کې روژه کې معمولا کوم خوړ ډیر پخېږي؟
خوص خو چې ډیر مروج دی او ډیر نوم لري هغه خوص لک ورته د ډنډ کې پنو وای چې ډیر مروج دی اکثریت هغه پخې خوص د روژې په وختونو کې نو ترڅنګ نور ترکاری او نور سبزیات هم پخې
دا ډنډکای چې تاسو یاد کړل د سره کورت یو ځای کیږي کنه
او کورت وی کله کله د چرګ شوروا ودا سنور
دا کورت چې تاسو پروژه کې خوري به د ورځې لخوا نه تیږي کیږي
نه د ورځې لخوا نه تیږي او ورځې وی ورځې سره د مرنه تیږي کیږي
یعنی وچ کورت څوک نه تیږي کیږي
او څنګه ورځې وی ورځې بیا سره نه تیږي کیږي
اته خپل د ورځې میاست کې کوم خوړې د خوخیږي چې باید پر سترخوان درته برابرې ماخام یا پښلمای
ما خپل ساده خوړه خوخیږي ډیر ساده ډیر خوړم رنگارنګ خوړم نه خوخی یو ډول ساده خوړې هم خوخی
مثلا ساده کوم خوړ
لکه اوس چې شي سبزیجات کې بامیا شي یا بنډې ورته وای کچالو شي څنګه لګته لکه یو بل شی بس خلاص
اکثره کسان دغه غوښه باب ډیر خوخی کغه شوروا یا کباب یا قورمه تاسو څنګه تاسو ولې تاسو سبزیجات ډیر خوخیږي ولی غوښه نه خوخیږي
ولا غوښه من نه خوخی ځکه چې غوښه یو خو ما ورې دلې دي او زړه سخته زړه رحم ورکوي نو دینه بغیر منور هم نه خوخی دومره نه خوخی
څنګه داري په کوم چالي دلې دي چې مثلا هغه واخه ډیر خوې بیا ډیر بیره مې د ست دلې دي
د ست نه دلې خو اکثره چې ما یو څو ملکونو ته سفر کړل دي هلته کوم خلکو سره مخامخ شوم ما غو دا خبر را تکړې بیا م شاید دا خبر غو زم اسم زو علاقه د مرنه لرم ورسره
اساجی رادیو په انټرنیټ کې پاساجی رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
دا سیمونه به د حواله یو خبر سره پیل کړو. له نورستان څخه قاری محمد مدنی له مرکز پارون څخه پراستولې سمس کې لیکلي دي له تیرو دوو اونیو راهیسې موسمي شرایط سخت دي او فعلا هم شاوخوا پر غرونو واوره ورېدلې. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د انتخاباتو د کمیسیون کارونه ډیر ښه روان دي. له خلکو غواړم چې د انتخاباتو له کمیسیون سره همکاري وکړي. عبدالواحد متحقق له لوګر لیکي د نوملیکنې بهیر ډیر ورو روان دی. عبید الله له کندهار لیکلي که غواړی چې ولسی جرګه موسمه شي سمو خلکو ته رایه ورکړي. محمد رحیم شرافت د کندهار له میوند څخه لیکي د امریکا د نورو ځواکونو راتګ به ګټه ونه کړي. البته امریکا نری ویلي چې نور عسکر افغانستان ته سوي. برېټانیا او جرمني ژمنه کړې. د خوست نادر شاکوټ له ولسوالي شفی جان سره ځدران دی کلی دی ناټو هغه څه نه کوي چې ورته پکار دی. او عبید الله پراستول اس ایم اس کې لیکلی دی د افغانستان د سولې خبرې څه شوې. له همدې سره دا خبری مجله سر ته ورسېده. البته ازادي راډیو د ماښام تر اوو بجو پورې ادامه لري. او په بلې خبری مجلې کې ستار فروغ له تاسو سره دی. فروغ صاحب، سټوډیو ته بخیر راغلی.
تشکر شیبر صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 7:30 دقیقه